یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ازادي راديو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي خو خبری برخه شاوخوا دیر شه دقیقه ده. السلام علیکم، نن یکشن بده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملی وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنه کوله چې په افغانستان کې دي د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسي. دوی په عین حال کې شعار ورکوه چې زده کړه د دوی حق دی. دینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینې معترضو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نشه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. باختر دولتي خبري ایجنس د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1450 امریکایي ډالرو په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 144 ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې لکه بریا په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعت وروسته لدې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه لیمن ښار ته ننوتلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:00 څخه باندې 3 دقیقې دي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریونوالو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه پارولي. په بل راپور کې نن په هرات کې د شوزو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول شوي دي. له یو تحلیلګر څخه اوري چې طالبان ولې د شوزو په وړاندې حساسیت لري.
شل کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار لپاره نه پرېښودي.
که څه هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې، خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پر ښوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بولي.
هر کس کې به انجنین جنایت
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي وایي طالبان د نجونو د تعلیم په باب واحد دریځ نه لري، خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. په انډونیزیا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه هم راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز د پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغلاست د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایی ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو عکس العملونه پارولي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینیا امیری ویلي چې د ښځینه لاریونوالو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ځواک او واک نه بلکې د کمزوري نښه ده. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د سپتمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې د کاج خوانیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی د لارینونو له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې د کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایدا باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابته سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دې غلای کړل سي. د غمجنو یعنی آزاده رومایندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتوب لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. د طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوې نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنیو ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 13 د کابل د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې پر کاج خوانیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې له 60 زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې 14 مسئولیت کومې وسلواله جلې نه دی منلای، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بیلابیلو 14 مسئولیت د ایش وسلواله جلې منلای و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تیرې ورځې له خزینه لارین کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کیږي چې نن د اکتوبر 2 نیټه د تاوتریخوالی نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2008 کال د جون په 15 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
بلخوا په هرات کې نن لسګونو نجونو او ښځو لاریون وکړ او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخه ونیول سي. دوی په عین حال کې شوار ورکوه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او تعلیم د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ډبولې دي. دا هم راپور
هرات یې نن لسګونو نجونو لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول چې زده کړه زموږ حق دی او د هزارو وژنه دې بنده شي. دا لاریون چې نن سهار 9 بجې پیل شو، ګډونوالو یې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې لاریون یې سوله ییز و، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند وشو او د خورولو لپاره یې هوایي ډزې وشوې چې په دې لړ کې ځینې نجونې ووهل شي. د دې لاریون دو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل
پنځه هزار که د سپیچ پانچونې رات اول که مونږ نه اجازه نمیداد به زور دروازه وا کنیم رفتیم نصف ما به پیش دروازه موندن نصف دیگه ما به زور رفتیم بیرون شدیم تا از می پیش پانچونې را شروع کردیم تا پیش عملیات رفتیم تا زارو کدم شعار مایی بود که تحصیل حق ما نه و ما مگر تحصیل کنیم. تاثیرات بسیار مسالمت آمیز داشتیم، فقط می‌خواستیم صدای خود برای کل کسایی که در مقامات حسب و جهانیان برسانیم، اما رویه بسیار زشت و بسیار وحشیانه طالبان مواجه شدیم. کل دخترها را، حتی دختر بودن اونا را، با چوب، با اسلحه، با تمام چیزایی که دم دستشان، با کندای چوب و تفنگ دخترها را زدن. من خودم یکی از کسایی هستم که همراهی کنده تفنگ و همراه یزیدشانیم چند دانه زد.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لاریون او لاریون کوونکو سره د خپل چلند په اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې هم ورته لاریون شوی و چې یادو لاریونوالو د هزارو نسل وژنه جنایت بللې وه. دا لاریونونه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې د کاچ په نوم په یو ښوونیز مرکز چاودنې د یونامه په وینا 15 کسان ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. مننه.
ډېره مننه. ومردل چې په دشتي برچی کې پر کاج ښوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونو نه پارولې. په دې لړ کې نن په هرات کې هم ځینو ښځو او نجونو لاریون کړی چې د دوی په خبره طالبانو د دوی د لاریون د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تر دې مخکې هم په کابل او نور ولایتونو کې تر ډېره د ښځو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره واره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمود تکل څخمي د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نه وخت تر ډیره د ښځو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلار لري. کله چې د میرمنو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندې شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په 30 کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی، او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار دپاره نه پرېښودی چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریز نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک موخې لري، اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د حملې لپاره ده چې میرمنې حذف شي. 40 کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیرې راکوي چې په راتلونکو نورو لسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نه شي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
تکل سه په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مراکزو بریدونه روان دي. آیا ویلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمه کیدلی شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسیږي او د جګړې یو برخه ده، او سبا هم دا تمه کیدلی شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وسط. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم، او سبا هم دا تمه کیدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودې او هغه دوامدار وساتي. په 1 کلن ماموریت کې د القاعده مشه په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري، او دا هم دغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامی حضور هم قوي ساتلی شي، او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو. نو معنا دا چې طالبان د دې پیښو مسؤل کیدلی شي، او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان نه خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې ترسره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا دا چې دوی په دې وخت کې ځواب وکیدلی شي.
په امریکا کې ډیره د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی برید وروسته چې ډېرې قربانیان یې نجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د راپور پر اساس پر دې شوونیز مرکز په برید کې 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی حنیفي پر شوونیزو مرکزونو برید داسې مهال جنایت بللی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو څه باندې یو کال اوړي، خو په دې موده کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د جمعې ورځې 14 ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د غبریت یو ستر جنایت یاد کړی دی. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل پر ښوونیزو مرکزونو او جماعتونو بریدونه یو غیر انساني عمل دی او تر سره کوونکي به تر نیول کېدو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه وړاندې وویل
هر کس کې به انجنین جنایات
دست... هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
اونها را هدف قرار میدهان. به نظرم از این کده جنایت بزرگ هیچ وجود ندارد.
وړمورز د کابل د دیالسم امنیتی حوزې اړوند دشتي برچی سیمه کې د کاج په یو خونیز مرکز کې 14 لګ تر لګ 111 کسانو ته مرګ شو بلاوړوله. سره لدی چې د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت دغه 14 تلفات 25 تنه وژل شوی او یو د شټپیان خي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما به د وژل شوی او کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 23 تنه خي. یونما ویلي چې په وژل شوی او کې لشلو زیات انجونی شامل دي. خاغلی حنفي دا ترګندونه داسې محل کوي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځل واکمن کېدو چې دا د یو کال زیاته موده کېږي، لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د کار په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل.
ومردل چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی برید وروسته چې ډیری قربانیان یونجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو څه باندې یو کال اوړي، خو په دې موده کې دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په همدې حال کې وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره سره ویلي طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا د درس په معنا نه ده. شغلی بنت دغه خبره پرون شنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو یوې غونډې ته کړې دي. د یادونه وړ دي چې په افغانستان کې لږ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه په دې وروستیو کې طالب چارواکو ویشلي نظرونه څرګند کړي چې په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره ویلي طالبان په دې برخه کې واحد دریز نه لري. ریچارډ بنت دا خبرې پرون شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا درس په معنا نه ده. کاغلی شاهین نیکلی دا یو مهمه او حل طلبه مسأله ده او لکه چې تاسو ته معلومه ده فیلند مشرتابه تر امر ثانی پورې ماتل ده. هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره خپل نظر ورکوي، دا د درس په معنا نه ده. مشرتابه د ټولو نظرونه اوري، نهایت به د اسلامي اصول او د نظام د مصلحت پرانا کې هدایت کوي ان شاء الله. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه ویشلي نظرونه څرګند کړي دي. پرون کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښار د ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو سره په کتنه کې ویلي د عصري علومو زده کړه د وخت اړتیا ده او باید ورته جدی پاملرنه وشي. تیر سه شنبه بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په یو غونډه کې ویل چې د اسلامي شریعت په هیڅ ځای کې د هیڅ چا د تعلیم مخنیوي نه دی شوی او علم په نارینه او ښځو دواړو فرض ګرځول شوی دی. خو په همدې غونډه کې بیا د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد انفی دنیاوي علم مباح وګڼلو. وی ویل کله چې د مباح او امیر تر مابین تعارض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر په روزګان ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د خلکو فرهنګي ستونزه ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د دوی 14 کلنې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولاړې شي. د طالب چارواکو دې څرګندونو ته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارونکو هم بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. د نجونو د تعلیم ملاتړ یې ستایلي او د دوی د زده کړو خلاف څرګندونې ناسمې بللې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیات وخت تېرېږي او په ټوله دې موده کې له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو حکومت دا کار په نړیواله کچه غندل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي په دې اړه باید د دوی د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ. د انډونیزیا د فوټبال په یوه سټډیوم کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 104 ته پورته سو. بیګا په ختیځه جوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې اوښکۍ بهونکی ګاز وکاروه او د ټیلماټیل له کبله سلګونه کسان تر پښو لاندې سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ختیځ جوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبي ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدان د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراو او قهرجن نندارچیان په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویرې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جوا دوه ټیمونه آرما اف سي او پرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالان دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آرما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوال لوی خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لکتر لګه دوه پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو درامېسته شو په خو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیگ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي.
پنګامانان دی لاکوکان
فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچانو د قرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده خو په دومره لوی شمېر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په 2 لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیلماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې 1000 تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبي پر مهال د ټیلماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
وزبل احمد شیبر نو ورو چې د نړۍ په ځینو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
ایرو ایشر یو خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د هند نوې ستراتیژي یا په افغانستان کې دوه مخه لوبه په دې مطلب کې راغلي دي چې په تیرو 6 کلونو کې هند په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان پر ضد له عمده لوبغاړو څخه و. ایرو ایشر یو وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبان بیا پر کابل واکمنان شول د نوې ډیلي لپاره سخته شوه چې د پاکستان پر ضد په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړي. خبرونه څرګندوي چې په سیمه کې د هند د برلاسي نظر دغه هیواد هڅولی دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د پښې ځای پیدا کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت کې خبر ورکړ چې په کابل کې بیا خپل سفارت پرانیستی دی. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې بیا راغلی دی چې د هند لومړی ګام افغانستان ته د بشري مرستو استول و. تر هغه وروسته د هند د بهرنیو چارو د وزارت پلاوی کابل ته ولاړ. هغه وخت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هند پلاوی سفر د کابل او نوې ډیلي د اړیکو ښه پیلامه وګڼله. طالبانو د هند له دې پلاوي وغوښتل چې نوې ډیلی دې په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي او خپل ډیپلوماتیک حضور دفاع کړي، همداراز کنسولي خدمات پیل کړي. د یوریشیا ریویو په مطلب کې راغلی دی چې هند لا هم پر خپله سیمه ییزې تګلارې ټینګار کوي او دا تګلاره د افغانستان د جیو ستراتیژیک پر موقعیت متمرکزه شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي طالبان هیله مند دي چې له هند سره به ډیپلوماتیک روابط د دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي او له طالبانو سره د هند نږدې اړیکې به نوي ډیلي ته دا واک ور په برخه کړي چې په افغانستان کې له پاکستان سره سیالي وکړي او د هند سیال چین به هم اړخ ته کړي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو هغسې بیروبار نشته لکه پخوا چې و. د کافي شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلي دي چې موزیک به نه شخوي چې له دې امله ډېر خلک نه ورځي. ورځپاڼې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا په نوم یوې مېرمنې ورکړی دی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1996 کال کې کابل ونیو، نیلا 5 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه. اوس نیلا 3 کلنه ده. پروسه شکل چې کله د اګست په 15مه طالبان د دوهم ځل لپاره پر کابل واکمنان شول، نیلاب داسې فکر کاوه چې دا پلا طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوي حکومت خلکو ته وویل چې د 2000 کلونو طالبان د 1990 کلونو د طالبانو په څیر نه دي. دوی تغییر کړی دی او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نیلاب دوه لونې لري، 10 کلنه آروي او 11 کلنه راهیل. راهیل چې کله سهار ښوونځي ته ځان چمتو کوي آروي شاړي چې د همدې لپاره نیلاب راهیل هم له ښوونځي وایسته. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي د نړیوالو او په کور دننه د ګڼو افغانانو د غوښتنې سربیره بند ساتلی دي.
په غزنی کې ځینې محصلان وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هزاره وګړو محصلانو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د دغو کسانو خوندیتوب یقیني کړي.
په غزنی کې د یو شمېر پوهنتونونو محصلینو، پیغلو او ځوانانو په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز د چاودنې د قربانیانو د ویر په پار شمې بلې کړې. دوی د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر او وژل سوو ته د بخښنې دعاوې وکړې، خو تر څنګ یې ځینو شاعرانو ویرنې یا مرثیې هم وویلې چې په ژړا او سلګیو بدرګه کېدې.
نمیدانم که از پدر بگویم یا از مادر بگویم، درد دلی کدامش را بگویم. امشب مثل هر شب دیگر پدر چشم برا
دلت. ځینو ځوانانو ویناوی هم وکړې او وی ویل دا کاج د کوونکې د رڼا راوړلو او پرمختللي افغانستان په مخه قرباني سول، خو دغه ډول چاودنې او بریدونه موږ له تعلیم او خپلو موخو څخه نسي راګرځولای. موږ به زده کړې کوو او د هیواد د پرمختګ لپاره به وړاندې ځو. مرزیه د دغه ځوانانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې وویل موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، بلکې د پوهې رڼا او پرمختګ لار نه پرېږدو.
زموږ پیغام تورستانو او هغو کسانو ته دی چې زموږ د بېګناه قلموالو د قطار وینې بهوي. موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، دغې لارې ته به دوام ورکوو، بلکې تر پخوا به لا د قلم او کتاب په لر کې غښتلي کېږو او مخته به ګامونه اخلو.
دغه ځوانانو د طالبانو پر حکومت دا پړه ور واچوله چې په افغانستان کې د هزارګانو محصلینو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلی. فرهاد فروتن د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه دلته د ټولو قومونو تر څنګ د محصلینو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د خاورې او وطن دښمنان په مقدساتو، ښوونیزو مرکزونو او ټولنیزو ځایونو بریدونه وکړي.
بیا هم لدغه حکومت څخه هیله دا و چې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي نظام په توګه د اسلامي حکومت په توګه د خلکو ترمنځ توپیر او تعویض له منځه یوسي. خو موږ بیا هم د ځینو توپیرونو شاهدان یو. خو موږ له اسلامي امارت څخه د یو حاکم نظام په توګه غوښتنه کوو چې د توپیر او تعویض ریښې له منځه یوسي تر څو خلک د بیلوالي او توپیر احساس ونه کړي.
د غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت څخه په افغانستان کې له مذهبي، نژادي، قومي، ژبني، ټولنیز او هر اړخیز توپیر څخه پرته د ټولو قومونو ترڅنګ د زده کوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر غوښتنې او وژل سوو ته د بخښنې په دعایې لوستلو سره پای ته ورسېده.
ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاله هم اوریدلی سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جی ته ورسي. په څو شیبو کې نوربستي یا شکست سکوت اونی ز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو معترضو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. باختر دولتي خبري ایجنس د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1450 امریکایي ډالر په لګښت د 203 پیټه ځانمنو کورونیو لپاره د استوګنی د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل سوي. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 104 اویاته ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې لکه به یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. څو ساعت وروسته لدې چې کیف د اوکراین د ختیس په لیمن ستراتیژیک شار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدې شار څخه خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه لیمن شار ته ننوتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غوښتل چې د افغان جنو او شذو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما رستیال مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پایته پرسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینه سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي اړتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د وی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړي وو. اوس هم د وی زده کوونکي چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده او نوم یې امینه دی د دې اواز به وورو چې د دې غشتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
من ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینې ژغ واورید چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که څه د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بهانه ده. خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. ګوره، ځان په پکتیا کې راووتلې د انجونې، ډېرو خوندو ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای شي په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده. د پلار، د ورور، د دې د اجازه خدای نه دراوتل یو، خدای د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویل له ودی په ام بازار کې مظاهره کوي. او ځین زغ عالم مثلا کني کوم څلور مکتب وایي په شوزه سیم ته پکښته سیم کې ده. زغ عالم چې لور می ډاکټر سي، نو چې زغ عالم نو هر سړی دغه صحت لري چې خپل لور په خپل ځبن تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونې واوریدي. د په داسې حال کې ده چې د تیرې سیشن په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داسې
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه استه. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعال فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعال قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل سوي دي. د تلیفون لالاري دواړو ته شرغلاست وایم. فروزان جان، لومړی پښتنه به له تاسې وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسې په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنې ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخت لهجه و او هلته وزیس ولا چې نور صبر کاسه په چپکې دوده او نور حوصله د هیڅ سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان هم خارجیان هم مختلفو هیوادو خلکو هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده موږ وینو چې هغوی سرکوب کیږي، هغوی بندیانی کیږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي، ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولی خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپله جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې. او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي. نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د د د وجود عذاب یې خرڅ کړل. نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو له خوا څخه ډیره وسایل سوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان له خوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بېخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني. او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسول صاحب، او د افغانستان ټول ولسته، باغیر ولسته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډیر آیات درست آیات دری کې موږ یو استلال لرو. ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپیژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې، په هغه باندې هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ خو دا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ ژغونه تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګري ملتونو د فیصله په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو رئیس محترم. هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان کې تر پښو لاندې ده. هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه تر سره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګری ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خبره سوه، دا یو ډېر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل شي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پوښتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟
سلسل کرته د افغانانو لخواس خسوی ته په مختلفو برخو کې په سوشل میډیا کې خصوصا مجبینو چې ډیر جګونه عموما دلته خیږي، پس لدی چې د عمومي میډیا تلویزیون او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامه کې دا څو څو کرته پوښتنه سوی ده د افغانانو لخواس د طالبانو څخه چې الست چی شوی چې تاسو مکتبونه تړلی دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وګړي خپل نه پوهیږي چې ولې مکتبونه تړل شوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادانو شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې که چا روش اخلاصي شي دواړه باید یو ځای اخلاص شي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي، ځینو کې نه ځي. بیا هغه دلیل چې ورته ورکې، بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهیږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوسته می وای چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ماته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په دې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصېدو دي. نو متاسفانه چې وترل سول ویله هغه هم خفاس وله. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغوا اوریدی او د امر بالمعروف د مشر ژغوا اوریدی، دلته هم اختلافات ته یو محدوده قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې دلی کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي، کم ممبران چې دي، د دوی هغه ژغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې درون دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډیر زیات دي. هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچیر افغانستان په پښو ودرېږي، دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه، د پروکسی وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي، هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډیر ډیر د فکر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول شي. زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع سوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغه څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای شي، درس ویلی شي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصې نوم به خلاصې، خو هغه تعلیم به په هغه کچه نه چې سبا موږ یو پوه انجینیر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم، بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي. موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغې شان ته دونې نه ګورو. فیلحال زموږ غوښتنه همدا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې نجونې لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلي و چې خلک یعنی سپین ژیري د په وینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته پخپله زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی زموږ پر فیسبوک پاڼه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راته ولیکل چې دوی د نجونو د ښوونځیو سره د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستې سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر 14 کلونو لوړې نجونې چې په 15 او 16 ټولګیو کې وي هغه یې مو ایستلې، ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر 16 ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزان جان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسو پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی خبرو تر اړوند چې دوی ویل وایي دینوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه استا حرام نه دی، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دی. دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په دې نن د چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطه ایستلې په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چین ته ورپسې ولارسه، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چین ته په علم پسې، د هلم د طلب ګرانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چین ته ولو کور پسې ځې ولاړ سکه، ته خزه یې کته نری نر او خزه نه د واځي سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا، نو که مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چیز دی کم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ماته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پریږده فرصت راته راکړه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکرارن ویلي دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ایډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنی لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په سطح په دې پوهیږي. کله چې زموږ یو ښځه تعلیم یافته سوله نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې نارینه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن ډیر ډیریږي، وزن که ډیر سو طبعا خطر منطقې ته سره دی، نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دی زموږ څخه خطر احساسي، دی زموږ څخه د دې خطر احساسي چې موږ به پرمختګ وکړو او د دې ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته وس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د عقلي فکر دی. دا د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلې، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې. افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونو څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي خپل د حقونو غوښتنه کوي. نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي و، رواجي و فرهنګي و داسې فشارونه پې باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هېڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي. دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابت سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هېڅکله نه راځو. دوی خپل ښځې تجربه کړي دي، په پاکستان کې هم، په ایران کې هم. دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل ښځې په کومه کچه پورې سپین سترګې دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ وږغ کوي. فلهذا زموږ ږغ سرکوبوي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي، او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، تاسو د نیازی صاحب خبرې واورید. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې په طالبانو کې مخالفتونه ستاو، د یوې محدودې کړۍ غوښتنه دغه ده چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او که دا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، دا خو معلوم داره ده، خو دا چې اوس موږ دا سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی دا د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به انجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر شي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته انجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی. که ته پرانیستې د وبخشه، که ته دروازې خلاصې کړې مثلا، ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالات ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه، تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي، دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې دپاره، د خپل د ډوډۍ دپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. که چیرې افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولی. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډۍ څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډېره پراخه کچه ده، دا ډېر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی، بنیاد دوی دلته دغه د دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی، هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړې دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منې کړې ده. طبعا یو جاهله کس چې هغه لکه یو پسه غوندې نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خوا ته چې تېله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده، ته چې هغه جاهله وساتې، طبعا د هغې اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي، او جاهله نسل خو چې بس لکه پسه غوندې دی، هر خوا ته چې وړي
چې وای ځان ووژنه درته وژني چې وای داسې وکه هغه سي کوي هر رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي، اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خان دي، دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي، دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان ویل موږ ورونه هلته آرام ناست دي، همدغه دی چې دغسې د همدې په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وایي، خو دا ورونه به ټوله پاسېدلې وایي چې ته څه رشخند وهې په موږ باندې، د یو کال راهیسې دي موږ ځورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی استاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو اوري.